ایران با راه اندازی حملات در عراق، سوریه و پاکستان نگرانی ها مبنی بر گسترش دامنه جنگ در شرق میانه را افزایش داده است. در جریان ماه جنوری امسال ترکیه ده ها تن را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کرده است و خانواده های آن گروگانان اسرائیلی که در اسارت گروه حماس قرار دارند نگرانند که توجه جهان به این گروگانان کمتر خواهد شد. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به وضعیت در شرق میانه. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه این هفته خوش آمدید. با ادامه تشنج در شرق میانه، ایالات متحده ای امریکا حملات خود در برابر گروه های نیابتی ایران را تشدید بخشیده است. اردوی ایالات متحده روز چهارشنبه شبه نظامیان کتائب حزب الله را در عراق هدف قرار داد. این حملات چند ساعت پس از آن صورت گرفت که به گفته اردوی ایالات متحده این گروه با استفاده از دو درون تهاجمی بر پایگاه هوایی الاسد در برابر نیروهای امریکایی حمله کرد. با گفته اردو در این حمله چند تن از پرسنل امریکایی زخم برداشت. نظامیان امریکایی در واکنش سه موضع مرتبط با کتائب حزب الله را هدف قرار داد و گفت که این حملات را به دستور رئیس جمهور جو بایدن انجام داد و هشدار داد که در صورت ضرورت اقدامات بیشتر در آینده اتخاذ خواهد شد. ولی حکومت عراق در واکنش گفت که این حملات نقض آشکار از تمامیت ارضی آن کشور می باشد و این حملات را اقدامات خصمانه توصیف کرد. همزمان با نگرانی ها مبنی بر گسترش دامنه جنگ در شرق میانه، هفته گذشته ایران یک سلسله حملات را در پاکستان، عراق و سوریه انجام داد. به گفته ایران در حملات بر ایالت بلوچستان پاکستان مواضع گروه شبه نظامی جیش العدل را هدف قرار داد. دو روز پس از حملات ایران، حکومت پاکستان از انجام حملات هوایی در قلمرو ایران خبر داد. به گفته اسلام آباد در این حملات مواضع دهشت افغانان هدف قرار گرفت. با وجود آن که حملات میان هر دو کشور نگرانی ها در مورد افزایش تشنج در شرق میانه را برانگیخته است، ولی پاکستان و ایران گفتند که خواستار گسترش وضعیت با وجود آمده نیستند. دو روز پس از حملات ایران بر خاک پاکستان، اسلام آباد روز پنجشنبه از انجام حملات هوایی بر قلمرو ایران خبر داد. در این حملات که به گفته وزارت خارجه پاکستان در برابر مواضع دهشت افغانان صورت گرفت، حداقل 7 نفر کشته شده است.
اقدام صبح امروز با توجه به اطلاعات موثق مبنی بر فعالیت‌های قریب الوقوع و گسترده این دهشت افغانان علیه پاکستان صورت گرفت.
حملات پاکستان در ولایت سیستان بلوچستان ایران صورت گرفته است. به قول از یک منبع امنیتی پاکستان، افراد کشته شده در این حملات به جبهه آزادی بلوچستان مرتبط بودند. به گفته ایران، افراد کشته شده شهروندان آن کشور نبودند، ولی تلویزیون دولتی ایران گفته است که وزارت خارجه آن کشور حملات پاکستان را محکوم کرده است. قبل از این، ایران به روز سه‌شنبه بر ایالت بلوچستان پاکستان حمله‌ور شده بود. به گفته ایران، در آن حملات مواضع گروه شبه نظامی جیش العدل را هدف قرار داده بود. در حملات ایران حداقل 2 کودک کشته شد، ولی وزیر خارجه ایران میگوید که هیچ شهروند پاکستانی در آن حمله کشته نشده است.
در مورد پاکستان، هیچ یک از اتباع کشور همسایه، دوست و برادر ما پاکستان مورد هدف پهپاد و موشک های ایران نبودند. گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش‌هایی از مناطق پاکستان، در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته اند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم. عملیات هایی رو در روزهای گذشته در ایران انجام دادند، از جمله در پاسگاه راسک نیروهای انتظامی ما رو به شهادت رسوندند. پاسخ ما روی تروریست های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست.
به دنبال حملات ایران، پاکستان سفیر خود را از تهران فراخواند و ده‌ها تن از شهروندان پاکستان روز پنجشنبه با این راهپیمایی در اسلام آباد اقدام ایران را محکوم کردند.
ایران بر کشور ما حمله کرد، بر تمامیت ارضی ما حمله کرد. دو کودک معصوم ما و یک زن شهید شد. به همین دلیل ما راهپیمایی میکنیم تا این عمل ایران را محکوم کنیم.
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پس از تماس با وزیران خارجه ایران و پاکستان اطمینان داده است که هر دو کشور خواستار افزایش تشنج نمی باشند.
من این فرصت را داشتم که صبح امروز با وزیران خارجه هر دو کشور صحبت کنم. آنان دیدگاه های خود را تشریح کردند و دلایل اقدامات خود را ابراز داشتند. ترکیه توصیه می کند تا مشکل نباید افزایش یابد و هر چه زودتر آرامش دوباره برقرار شود. هر دو طرف گفتند که نمی خواهند تا شاهد گسترش بیشتر این رویدادها باشند و اینکه وضعیت تحت کنترل است.
حکومت چین وضعیت به وجود آمده را نگران کننده خوانده و می گوید آماده است تا نقش سازنده را در حل این مشکل ایفا کند.
ایران و پاکستان همسایگان نزدیکند و هر دو کشورهای دوست چینند و کشورهای با نفوذ قابل ملاحظه اند. چین عمیقاً امیدوار است تا هر دو کشور از خویشتنداری کار بگیرد و از افزایش تشنج خودداری کنند.
حکومت طالبان نیز نگرانی مشابه را ابراز کرده و هر دو کشور را به خویشتنداری دعوت کرده است. تشنج میان پاکستان و ایران در حالی به وجود آمده که در ادامه نارامی ها در شرق میانه، ایران روز دوشنبه حملات مشابه را در عراق و سوریه نیز انجام داده بود. اقدامی که نگرانی در مورد گسترش جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس را افزایش داده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
در پاکستان یو ورځ مخکې ایران د عراق په اربیل ښار کې راکټي بریدونه کړي وو. د ایران له بریدونو وروسته د سیمې اوسیدونکي وایي د یوې داسې جګړې څخه د زیانمنېدو ویره لري چې په رامنځته کېدو کې یې سهم نه لري. په اربیل کې د ایران د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول.
د دوشنبه په شپه د ایران لبري دروسته د مالا عمر د کلی هر کور تقریبا زیانمن شوی دی. راکټونه له دغو کورونو 400 متره لرې د عراق د کردستان سیمې د اربیل په څنډو لګېدلې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي نه پوهیږي چې ولې باید پر دې سیمه برید وشي، خو دا چې په سیمه کې تاوتریخوالی ډیریږي دلته کورنۍ ویره لري چې د هغوی ژوند په خطر کې دی.
ایرانیانو پخوا هم پر دې سیمه برید کړی دی، خو زموږ څخه ډیر لرې و. اوس ویریږو ځکه ډیر نږدې دی. موږ وویریدو او اندېښمن یو چې دا بریدونه به بیا او بیا وشي.
ایران وایي د دوشنبه په ماښام په سوریه او عراق کې ترهګرې ډلې او اسرائیلي استخبارات په نښه کړي دي. عراقي چارواکي وایي چې په ویشتل شویو سیمو کې نه د اورپکو او نه هم د بهرنیو استخباراتو مراکز وو، چیرې چې مزایلو څلور کسان ووژل او لږ تر لږه شپږ نورې ټپیان کړل. ایران تر دې مخکې ویلي و چې په پاکستان کې هم د ترهګرو پر مراکزو بریدونه کړي، خو پاکستاني چارواکو د چهارشنبې په ورځ د ایران هوایي بریدونه وغندل.
پاکستان
دغه هیواد حاکمیت پر وړاندې تیری سخت غندلی دی. دا د منلو وړ نه دی. لکه څنګه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، ترهګري یو سیمه ایز مشکل دی او پاکستان تل د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د ایران په ګډون د سیمې له هیوادونو څخه همکاري غوښتې ده. بنان دا د نه منلو وړ ده او پاکستان دا حق لري هر هغه تیری ته ځواب ووایي چې د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې کیږي.
ایران هم درنګوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت اهداف په نخښه کړی. تهران وایي د غبریدونه د روان میاشتې په پیل کې په کرمان کې د بمی چاودنو د غچخستو په هدف چې لامل کابوس سل ملکی کسان ووژل شول کړی دی. اسوسییټډ پریس په سوریه کې د سیمه ایزو خلکو په حواله وایي چې یو نه استعمال شوی صحی کلینیک په نخښه شوی دی. په مالا عمر سیمه کې سیمه ایز خلک وایي داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې به د حماس او اسرائیلو جګړه پراخه شي او داسې زیاتېدونکي اندېښنې شته چې له جګړې څخه به د پټېدو خوندي سیمې نه وي.
کوم خلک چې دلته ژوند کوي ملکي افراد دي او له کار او ژوند سره مصروف دي. مونږ کوم نظامي مرکز او خدمت ته نږدې نه یو، نه پوهېږم ولې مونږ په نښه شوي یو.
متحدی ایالاتونو په عراق کې بریدونه بې پروا ګڼلې او ویلو دي چې د عراق ثبات به تر پوښتنې لاندې راولي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
په تیرو دوه اونیو کې متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثی یاغیانو بیلابیل مرکزونه په نښه کړي دي. په ورته وخت کې واشنگتن حوثی یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي یوه نړیواله ترهګره ډله نومولې ده. په تیرو څو اونیو کې حوثیانو په سره سمندر او خلیج کې پر نړیوالو سوداګریزو بیړیو بریدونه زیات کړي دي.
حوثیانو په تیرو دوه میاشتو کې پر نړیوالو سوداګریزو کښتیو باندې شاوخوا ډیر ځلی بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو حوثیان پرون رسمند د ترهګرو په لیست کې شامل کړل او د ملي امنیت ویاند جان کربی داسې وویل:
که حوثیان بریدونه ونه کړي موږ پر خپل پریکړه تجدید نظر کولای شو،
او که بریدونو ته ادامه ورکړي امریکا او بریتانیا به بیا هم په یمن کې د حوثیانو د رادار سیستمونه او د توغندیو بی پیلوټ الوتکو تاسیسات په نښه کړي. د پینټاګان ویاند وویل
حوثیان دې په خپل محاسبه وکړي چې هغوی د خپلو غیر قانوني او خطرناکو بریدونو په بدل کې د خپلو نورو څومره تاسیساتو او وړتیاو قرباني ورکوي.
ځینې څېړونکي د امریکا د حکومت کړنې کافي نه بولي او د لا ډیرو بریدونو غوښتنه کوي. د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ غړی بنهام بن طالب لو وایي حوثیان چې ایراني ملاتړ کوي او د هغوی نیابتي ډله ده باید له منځه یوړل سي.
دا د ایران د اسلامي حکومت پروژه ده چې په منځني ختیځ کې نیابتي ډلې جوړوي او منځني ختیځ ځای ځای بې ثباته کړي، او په دې توګه هغوی وکولای شي په منځني ختیځ کې د خپل اصلي سیال یوازنی یهودی دولت یعنی اسرائیل سره وجنګیږي.
ایران د منځني ختیځ په ډیرو ځایونو لکه غزه، لبنان، سوریه، عراق او یمن کې نیابتي ډلې جوړې کړې او وسلې ورکوي. څو ورځې وړاندې امریکایي ځواکونو د سومالیا په سواحلو کې په وسلو بار یو کښتۍ ونیول چې ایرانۍ وسلې یمن ته لیږدولې. د دې ډول ډیرو ثبوتونو سربیره ایران د خبره نه مني چې حوثیانو ته مزایل ورکړي دي.
ایران داسې نیابتي ستراتیژي لري چې د ځان او غوښونو ترمنځ د فاصلې او انکار د رامنځته کولو لپاره کاروي. خدا د توغندیو د ځواک په خپلولو داسې ښکاري چې ایران په خپل غوړ چې خپل وړتیا وخی.
تهران په تیرو څو ورځو کې په دریو هیوادونو سوریه، عراق او پاکستان کې توغندیز بریدونه وکړل چې په سیمه کې پراخ خبرګونونه زیږولې دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
در جریان ماه جنوری امسال ترکیه ده ها تن را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کرده است. این دستگیری ها که برای آن تبلیغات زیاد صورت گرفته به عنوان هشدار به اسرائیل پنداشته می شود تا از هدف قرار دادن فلسطینی ها در ترکیه دست بردارد. اما اسرائیل می گوید هر آن کسی را هدف قرار می دهد که در حمله 7 اکتبر سال گذشته بر آن کشور دست داشته است.
مقامات ترکیه در اوایل ماه جنوری طی عملیات بزرگی که حلقه های جاسوسی اسرائیل یا موساد را هدف قرار داده بود بر ده ها خانه یورش بردند. این حملات پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آشکار داد که اگر اسرائیل تلاش کند تا اعضای گروه شبه نظامی فلسطینی حماس را در ترکیه هدف قرار دهد، عواقب جدی را در پی خواهد داشت.
از تهدیدات اسرائیلی ها بسیار واضح است که ترکیه به عنوان جایی که بالای حماس در آن حملات صورت خواهد گرفت انتخاب شده است. از این لحاظ در مرحله اول استخبارات ترکیه به الفاظ رئیس جمهور به استخبارات اسرائیل در انقره هشدار داد که نباید در ترکیه هیچ اقدامی صورت گیرد. اما درست بعد از این هشدار که یک هشدار سیاسی بود، سازمان استخباراتی هسته های فعال شده استخبارات اسرائیل یا موساد در ترکیه را شناسایی کرد.
اسرائیل در مورد این بازداشت ها چیزی نگفته است، اما رهبران نظام اسرائیل و وزیران آن کشور تعهد کردند که هر آن کسی که در حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل دست داشتند در هر جایی که ساکن باشند را ردیابی می کنند. با توجه به این که رئیس جمهور اردوغان یکی از حامیان قوی حماس اغلب آن گروه را جنبش آزادی بخش توصیف می کند، تحلیلگران می گویند که ترکیه به عنوان مکان محتمل برای اسرائیل دیده می شود تا هر کسی را که در حملات 7 اکتبر نقش داشته است هدف قرار دهد.
زمانی که ما به قتل عام 7 اکتبر می بینیم که چگونه رخ داده و چقدر خوب برنامه ریزی شده، بدیهی است که کمک های زیادی نیز از بیرون و چیزهای زیادی از خارج به غزه آمده. برخی از اینها واضح است که از طریق ترکیه آمده، نه توسط حکومت آن کشور، اما اینکه حکومت ترکیه و مقامات امنیتی آن در مورد توجه کافی نکردند.
این اولین باری نیست که سازمان اطلاعاتی MIT ترکیه با موساد اسرائیل درگیر می شود، اما این دو سرویس اطلاعاتی نیرومند همچنان اخیراً در خونسا کردن توطئه ایران علیه اسرائیلی ها همکار بودند.
ما قطعا همکاری خوبی بین موساد و MIT را شاهد بودیم و در سال 2022 حمله ظاهراً قریب الوقوع علیه اسرائیلی ها در ترکیه خونسا شد. بنابراین این سازمان ها همچنین به همکاری با یکدیگر شناخته شده است. فکر میکنم آنها احترام زیادی به یکدیگر قائلند.
ترکیه در گذشته شاهد حملات تروریستی و ترورها بوده است که آسیب‌های سنگین را بر بخش‌های سیاحت و اقتصاد این کشور داشته است، اما ناظران می‌گویند که انقره مصمم است که جنگ شرق میانه به جاده‌های ترکیه سرایت نخواهد کرد. رویا زمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خانواده های آن گروگانان اسرائیلی که در اسارت گروه حماس قرار دارند می گویند نگرانند که توجه جهان به این گروگانان کمتر خواهد شد. به گفته آنان با وجود آن که عزیزانشان با یک سرنوشت نامعلوم مواجهند، ولی می گویند امیدوارند که همه گروگانان در نتیجه یک توافق به زودی آزاد شوند.
در حالی که مراسم خاصی یاد بود از گروگان‌های اسرائیلی در غزه وارد ماه چهارمان می شود، نگرانی خانواده های این قربانیان با این مفکوره که توجه جهان با گذشت زمان به دیگر جاها متمرکز خواهد شد افزایش یافته و این در حال است که امیدها برای یک معامله تازه جهت رهایی آنان در حال کمرنگ شدن است.
فکر نمی کنم کار کافی را انجام بدهم. می دانم که آنان می خواهند تا تمام گروگان ها رها شوند، ولی ما خواهان یک معامله به ابتکار اسرائیل هستیم تا تمام گروگانان رها گردند و بازگردند.
حدود 240 تن در 7 ماه اکتبر توسط حماس به گروگان گرفته شد که حماس نیمی از این تعداد را در آتش بس کوتاه مدت ماه نوامبر رها کرد.
توجه را به این موضوع نگه دارید. من فکر میکنم که روی آن به قدر کافی تاکید میکنیم و هیئت هایی را داریم که به همه جا میروند. من به ملل متحد رفتم و با افراد مهم صحبت کردم. این غیر عادلانه است که در امریکا کریسمس و سال نو دارند و تجلیل میکنند، ولی برادرم وقت برای استراحت ندارد.
خانواده های گروگان هایی که هنوز در غزه اند با یک آینده نامعلوم مواجهند.
وقتی من ویدیوی حماس را که در آن پدرم بود دیدم، این موضوع به من واقعی تر شد که ما چیز را برای از دست دادن داریم. این یک نشانه خوب بود که زنده است، چون برخی خانواده ها قادر به دیدن عزیزان خود نیستند. من دیدم که پدرم زنده است، ولی خوب به نظر نمی رسد و وقت زیاد را ندارد و او خیلی خشمگین و ناراحت بود.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک نشست خاص در پارلمان اسرائیل در ماه دسامبر بیان کرد که بازگرداندن تمام گروگان‌ها به اسرائیل یک ماموریت مقدس برای اسرائیل است و او با خانواده‌های گروگان‌ها در چندین گردهمایی ملاقات کرده است. در حالی که تهاجم اسرائیل بر غزه ادامه دارد و تعداد تلفات فلسطینی‌ها به بیش از 22,000 تن رسیده است، توجه جهان به شکل روزافزون بر قربانیان این بمباران‌ها متمرکز شده و از سمت گروگان‌های اسرائیلی و 1,200 اسرائیلی و خارجی دیگر که در تهاجم حماس در روز اول این جنگ کشته شدند دور می‌گردد. دینا روزبه‌یک، صدای آمریکا، واشنگتن.
تیرونه د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو سره تر خبرو څو ساعته وروسته د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د غزې له جګړې پس د فلسطینی دولت د راتلونکي په اړه له نتانیاهو سره د اختلاف په اړه څرګند څه ونه ویل. بایدن وویل د دوو دولتونو څو ډوله حل لارې شته چې کېدای شي نتانیاهو د یوې لارې سره موافق وي. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې متحده ایالاتونه او اسرائیل د غزې د راتلونکي په اړه د نظر ژور اختلاف لري.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده، د غزې د راتلونکي حکومت په تړاو په ډیپلوماتیک برخه کې د اسرائیل او متحده ایالاتونو ترمنځ جنجال پراخیږي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو وایي کېدای شي جګړه په 2015 کال کې هم روانه وي او له هغه وروسته د فلسطین خپلواکه اداره او د فتح مخکښ ګوند باید د غزې په حکومت کې ونډه ونه لري.
تر دې شی به پوره د فلسطین د خپلواک ادارې جګپوري چارواکي د لیزه وجنه نه غندي او یو شمیرې حتی په روخانستای هغه وروسته د غزې کنټرول تر لاسه کړی. آیا موږ څه زده نه کړل؟ د اسرائیل د لومړي وزیر په توګه بزد د کار اجازه ورنه کړم.
خو متحده ایالات پر راتلونکي کې د غزې د حکومت لپاره پر یو ډیر متفاوت پلان کار کوي.
تاسو د یو حکومت ولې پړه غږیږئ؟ د یو حکومت او د یو حکومت جوړښت پړه چې د فلسطینی ادارې ورتیا زیات کړي او هغه څه وړاندې کړي چې د فلسطین خلک غواړي او ورتیا ورته لري. خدا باید وکولای شي په نورماله فضا یا په بل عبارت د اسرائیل په مرسته کار وکړي، نه په فعال مخالفت سره.
په 2015 کال کې مخکې له دې چې حماس پر غزه کنټرول خپل کړي، اسرائیل هلته د ولسو يهود مشتو خارګوټو مخاوني ولا او پر هغه خاورې د اسرائیل حضور پاتې ورسوه. فلسطینیان هیلمن و چې دا به د خپلواک هیواد په توګه لومړی ګام وي. خو په بیت المقدس کې د یهودي خلکو د پالیسۍ د انسټیټیوټ نوې نظر پوښتنه ښکاره کوي چې نن ورځ یوازې 15 سلنه اسرائیلیان د فلسطینی تشکیلاتو د احیا په اړه د امریکا مفکورې ملاتړ کوي. له دریو څخه یوه برخه په دایمي شکل پر غزه د کنټرول ساتلو غوښتنه کوي او له څلورو څخه یوه برخه اسرائیلیان بیا په غزه کې د یهود مشتو خارګوټو د بیا جوړېدو غوښتنه کوي. متحده ایالاتونو د خیار خو افراطی اسرائیلی وزیرانو له هغه بیان سره ټینګ مخالفت ښکاره کړی چې په غزه کې د یهود مشتو خارګوټو د جوړېدو ملاتړ کړی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
سویلی افریقا د عدالت په نړیواله محکمه کې د اسرائیل پر ضد قضیه ثبت کړې ده او پر اسرائیل یې تور لګولی چې په غزه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د جنیوا له کنوانسیون نه سرغړونې کړې دي. انډریو فاینستاین د سویلی افریقا د پارلمان پخوانی یهود غړی دی او هغه په یوه ځانګړې مرکه کې امریکا غږ ته ویلي دي چې سویلی افریقا د فلسطینی ولس سره تاریخي اړیکې لري او د دې په وینا سویلی افریقا د نړیوالو قوانینو څخه د اسرائیل د سرغړاونو په تړاو ډیر شواهد لري چې محکمې ته وړاندې کړي دي.
ډیره مننه ستاسو اخنا. ولې سویلی افریقا د اسرائیل په ضد قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي ده؟ سویلی افریقا په خپل په دې کیسه علاقه لري.
موږ یو شمېر دلایل لرو چې ولې سویلي افریقا د اسرائیل ضد قضیه وکړه. لومړی دا چې سویلي افریقا د اپارتاید دولت تاریخ لري، دا د بنسټیزو اخلاقي مسلو رهبری کولو تاریخ لري، په ځانګړي ډول هغه مسلې چې د توکمپالنې مسلې ګڼل کیږي. زه فکر کوم چې د توکمپالنې په وړاندې د ازادۍ لپاره د سویلي افریقا د خلکو د مبارزې او په خپل خاوره کې د ازادۍ لپاره د فلسطین د مبارزې ترمنځ هم اوږد تاریخ شتون لري. سویلي افریقا او فلسطینی ولس د اوږدې مودې ملګری دي، او زه فکر کوم چې سویلي افریقا په 1994 کې د دیموکراسي رامنځته کېدو راهیسې ځان ته د فلسطین د مبارزې د متحد په توګه ګوري.
سویلي افریقا ادعا کوي چې اسرائیل د جنیوا د کنوینشن نه سرغړونه کړې دي، خو اسرائیل دا ټول تورنه ردوي. نو سویلي افریقا څنګه د خپلې قضیه د ملاتړ لپاره شواهد راټول کړي دي؟
زه فکر کوم چې دا د سویلي افریقا لپاره خورا اسانه و، ځکه چې دا شاید لومړی نسل وژنه وي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې موږ ټول وینو. موږ په تلویزیون، تلیفونونو او په کمپیوټرونو کې ګورو چې دا وژنه ترسره کیږي. زه فکر کوم چې دا د سویلي افریقا لپاره ستونزمن کار نه و چې شواهد راټول کړي، خو البته دا د سویلي افریقا لپاره ستونزمنه و چې څه باید په قانوني شواهدو کې شامل کړي او څه پرېږدي، ځکه هغه ظلمونه چې ترسره شوي دي د نړیوال بشردوستانه قانون څخه چې څومره سره روان شوي دي، د جنګي جرمونو د کمیسون او د جګړې د مقررات څخه چې څومره سره روان شوي دي، هغه بیخي ډېر دي. او زه فکر کوم چې د سویلي افریقا لخوا د څلور اتیا پانو شواهد وړاندې کول غیر معمولي و. زه د شلو کلونو راهیسې د جګړې په اړه د وسلو په نړیواله سوداګرۍ کې کار کوم، او زه فکر نه کوم چې ما هیڅکله د سویلي افریقا د قضیې د سند په څیر یو قانوني سند لیدلی دی.
که چېرته سویلي افریقا قضیه وګټي نو څه به پېښ شي، او د دې قضیې د بایللو په صورت کې به یې پایلې څه وي؟
لومړی مثال دره چې په دې قضیه کې دوه عناصر شتون لري. یو دا ډیره اوږدمهاله پروسه ده. دا محکمه په نړۍ کې تر ټولو ستره محکمه ده، دا ځکه چې نسل وژنه د ټولو جرمونو لوی جرم ګڼل کیږي. د عدالت نړیواله محکمه د نړۍ تر ټولو مهمه محکمه ګڼل کیږي. د نسل وژنې کنوینسون په شرایطو کې هغه څه چې سویلي افریقا باید ثابت کړي چې یا اسرائیل نسل وژنه کوي یا دا چې اسرائیل د نسل وژنې د مخنیوي لپاره کافی کار نه کوي. په دې اړه قضایي پریکړه به ډیر وخت ونیسي، دا څو کاله وخت نیسي. هغه څه چې سویلي افریقا غوښتنه کړي یو لنډمهاله امر دی، کوم چې تمه کیږي د وی اونۍ څخه تر څو اونۍ پورې براشي. او که محکمه دا احساس کړي چې د سویلي افریقا تورنه سم دي، نو محکمه کولی شي لنډمهاله حکمونه صادر کړي چې اسرائیل ته لارښوونه وکړي چې د ځینو چلندونو څخه ډډه وکړي او په ملکی زیربناو د بمبارۍ مخه ونیسي. دوی کولی شي د غزې له ترانګ څخه د اسرائیل د بشپړ وتلو غوښتنه وکړي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې که محکمه او ملګري ملتونه هر څه ووایي، دوی به په غزې کې عملیات ته دوام ورکړي. دا ماته د اپارټاید د وخت سویلي افریقا راپه یادوي. دوی هم په ملګرو ملتونو تور لګوي چې د دوی په ضد دي.
تاسو ویل نتنیاهو ویلي چې دا مهمه نه ده چې محکمه سوای، نو بیا دا راته ووایه چې ستاسو په فکر آی سی جی د دې شخړې په حلولو کې څه رول لوبولی شي، او تاسو فکر کوئ چې د محکمې پریکړه به عملي شي؟
د دې احمد دره چې دا به اسرائیل نور هم منځوي کړي، ځکه چې زه فکر کوم د لویدیځ متحدین څخه بهر د سویلي افریقا په څیر هیوادونه او نړیوال سویل په عموم ډول تقریبا متفق دي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزه کې عملیات د ځان دفاع لپاره کوي، ځکه چې په اسرائیل باندې د اکتوبر په اومه غمجن بریدونه وشول چې څه باندې 1200 اسرائیلیان وژل شول او یرغمل شوي چې ځینې په ډېره خواشنۍ سره حتی د اسرائیلي ځواکونو لخوا له برمته کېدو وروسته وژل شوی دی. او نړیوال سویل په معاصره توګه ویلي چې که تاسو یو اشغالګر ځواک یاست، نو تاسو د ځان د دفاع ادعا نشئ کولی، مګر دوهم دا چې تاسو په ورځ کې شاوخوا 240 کسان وژلي چې شاوخوا 340 مېرمنې دي او 110 ماشومان دي.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما میتونید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
په امریکا کې اکثر خلک کوم کارونه کوي او د دوی د عوایدو منابع کومې دي؟ په خاصه توګه نوی راغلی مهاجر کوم کارونه کوي او څومره پیسې ګټلی شي؟ نن په همدې موضوع غږیږم. درنور دونکو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړی است. زه د اوس صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګوره. که څه هم چې یوه باراني ورځ ده، خو کار باید وکړو لکه ټول خلک چې کوي. نو لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې ولید، نن غواړم په امریکا کې د کاروبار او د خلکو د عواید د منابع په اړه وغږېږم. ډېر مننه کومه چې تېره اونۍ تاسو هغه خبرونه چې ما د لګښتونو په اړه جوړه کړې وه په امریکا کې د ژوند ډېره مخ خوښ کړې او ډېرو دوستانو دا ګیله کړې ده چې ولې د خلکو د عوایدو لپاره مو غږ نه وکړی یا د خبرونه کې ځینې معلومات کم وه. نو د ما ډېره هڅه دا ده چې د هر څه تاسو ته په مثال در وښیم، تر ډېره حده چې توجه پورې څه کولی شم. نو نن هم زه کوشش کوم چې په همدې اړه یو خاص ځای ته لاړ شم او تاسو ته معلومات درکړم. خو راځئ چې داسې چیرته ځم دا به تاسو په خپله وګورئ. ځان ز په دې خبرونه کې د ژوند په لګښتونو وغږیدم. البته په امید توګه زه پیغام چې دوستان ډیر له خلک لري چې نور جزئیات تام ورسو نور مسایل باندې وغږیږي، خو ان شاء الله دا سلسله به دوام لري. په راتلونکو خبرونه کې به هم زه دا مسله په پام کې نیسم او په دې به وغږیږم. خو په لاندې توګه زه به د تېرې خبرونې ځینې مسایل مې تاسو ته یاد کړی او هغه به خلاصه کړم. او هغه دوستانو چې دا خبرونه نه ده کتلې د تېرې اونۍ او په دې اړه غواړي معلومات ولري، نو هغه خبرونه دې وګوري. پر حال تېرې خبرونه کې مو ویل چې تر ټولو لوی مصرف په امریکا کې د کور یا د کور د کرایې یا د قسط مصرف دی، چې په همدې سیمه کې چې یو زیات شمېر افغانان ژوند کوي د ورجینیا په شمال کې، دلته چې واشنگتن ډی سي ته ډېره نږدې سیمه ده، یوې څلور کسیزې کورنۍ ته یعنی مور پلار دوه ماشومان کول لري، چې دا د موږ افغانانو ترمنځ ډېر معمول نه دی. موږ نام خدا ماشومان ډېر لرو. دغو خلکو ته ارزانه کور دلته له برق و اوبو و ګاز و انټرنیټ و نور و مصارفو سره د 3000 شاوخوا کې تاسو ته تمامېږي. د دې تر څنګ بل لوی مصرف د خوراک دی، تقریبا $0.5 دا مصرف دی. لکه څنګه مې چې یاده کړه تېره اونۍ د موټر مصرف ځینې دوستانو سره لکه څه خلاص سوی نه و. ما زه چې وایم نوی موټر اخلي، خو دلته اکثره خلک نوی موټر په قسط باندې اخلي. 15 کلن قسط دی دلته، له 150 نه تر 500 پورې یو عادي نوی موټر کېږي. له 500 نه تر $200 پورې په میاشت تر باندې قسط راځي. د دې نه وروسته د بیمې مصرف هم یو څه لوړېږي په دې چې موټر هم نوی دی، او تر څنګ د تیلو مصرف او د موټر تاکس هم ورکوي. نوی موټر قیمته موټر غټ تاکس هم لري، کال کې هغه ورکوي. نو $3.5 پورې تاسو مصرف لوړېدای شي. نور د تعلیم لګښت دی، پوښاک دی، نور مسلې دي، او تر ټولو مهمه له بیرته له وطن سره مرستې. اکثره افغانان په خاصه توګه دغه چې په تېرو 15 کالو کې راغلي دي، دا خو اکثره له افغانستان سره خپلو کورنیو سره یا په هر ډول چې ده له افغانستان سره مرستې کوي. دا هم د دوی د ژوند یوه برخه ده. نو په مجموع کې یوه څلور کسیزه کورنۍ اوزرو ډالر وایي ته اټیا لري چې د گزارې ژوند وکړي چې د گزارې ژوند باور وکړي تاسو ته بس عجیب معلوم شي کله اوزرو ډالر پیدا کی بس پسندوسونه سی کولای د خپل ژوند چلاولې شي چې ته یو کور لري او موټر بلري خپل بس زموږ ژوند مصرف پر کولې چې قرضار باندې کله دې ټیټی اتمان د سړی قرضار ده یا زوبل ده یا سن سره مخامخ دي bale $1000 څو ګټلای شي دا هم ډیره جالب خبر کړي چې تاسو ته وي $1000 هغه کسان ګټلای شي په میاشت کې چې یو ښه مسلک یو ښه برخه کې درس ویلی یا یو ښه تجارت او کاروبار ولري په امریکا کې د به مسلک کاریګرو ته کمی پیسې ورکول کیږي او په دې دا $1000 نه پوره کیږي نو هغه کسان چې عادي کار نه کوي لکه ټیکسی وانی او په رستورانت کار کول یا په مغازه کار کول یا هغه ساده کارونه چې امریکا کې دی ورته د منیمم ویج کار یا د حد اقل معاش کارونه وایي هغه چې په ساعت کې له $1,250 پورې خلک ګټي او په ریالات کې تقریبا د قیمت فرق لري نو دا کسان په میاشت کې غنیمت $3,000 پورې ګټلای شي چې دا مصارف نه پوره کیږي په دې کارونه باندې نو د دې لپاره ځینې خلک چې دلته عادي کارونه کوي ژوند یې لکه سخت دی او دا مصارف په اسانه نشي پوره کولای خو هغه کسان چې یو مسلک لري یا کوم برخې کې تحصیل کړی دی یا یو دفتر کار کوي چې ته کار کوي په خاصه توګه هغه کسان چې خپل شخصي کاروبار لري تجارت لري دا مصارف په ډیر اسانه پوره کولای شي نو د دې لپاره اکثره خلک شخصي کاروبار ډیر خوښوي کچا هم چې اسانه نه دی او ډېر خوخی دې لپاره چې شخصي کاروبار نه وځي په امریکا کې بلکې په نړۍ باندې برخه کې خلکو ته ښه اقتصادي فرصتونه برابرولای شي د دې لپاره ځنن د شعبان سره خبرې کوم چې لړ ډېر په دې کارونه نه پایل کړي او اوس خپل شخصي کاروبار لري راځي چې وورو د خپل د ژوند په اړه او په امریکا کې د کار په اړه سوال
Innovation Auto Body Mechanics Tires
بل السلام علیکم
السلام علیکم سیدی کی صاحب سلام
جو تازه بخیر
جو تا تا خیر تا کلا ایز خیر
سلام خیر علی نن زرغلن چې دا تا کاربال نته وینم
خیر
او ګورنجا مستریفانه په امریکا کې څنګه وی او دا شخصي کاروبار څنګه وی امریکا کې
صحیح ده زه په خدمت کې څه څنګه سوال نه وي څه پوښتنه یې حاضر یم چې جواب ورکړم
کول ودان خیر اوسه سلامات اوسه لرونه دې پوښتنه مې دای چې کله چې مشتری راځي څه سره کوي کوم ځای د مکار پیل کیږي
لومړی چې کس راسي او مشتری راسي چا څه ضرورت پینو موږ خو مختلف کارونه کوو موږ د دې کسٹمر نه ځای معلومات اخلو شو نوم ادرس ټلیفون شماره او کوم ستونزه دي دلته دی راوستري دي چې دی غواړي چې حل کړي بیا د ستونزو باره کې چې کله موږ ځان لري سره کوون بیا موږ یو قرارداد سره امضا کوو کانټراکټ کانټراکټ او ته ریپیر آرډر دلته وایي چې دوی تاته د ترمیم اجازه درکړي چې دا غاړې ترمیم کا بغیر د ریپیر آرډر نه یا بغیر د اجازه نه موږ نسو کولای چې دوی په غاړي باندې کار وکړو
رضا خو که دی چې دا هم سره فنان دي نږدې
وایي
موږ به
درو
کې ښه خبره باندې وکړو زه برخې لري دا ډېر لوی ځای دی
او ډېر لوی ځای دی موږ دلته هر کار ټول کارونه کوو اول به درو خیمه الائنمنت سرویسز سګم دی الائنمنت سرویس کوو فول ډایګنوستیک سے مطلب اول گاڑی راشی او دی تپتن لگی سب کی خراب دی منگا دل پر خپل سکین سکینر لرو خپل ٹولز لرو سی اگر پاره بک من کولے سی دی مرض پیدا کو مشکل پیدا کو بیا نفس بیا منگا مخکزو اغه نه مخک بیا منګه موبلن تبدیلو او فلټرم کو دی انجن ترمیمونم کو اغه نه ورسته بیا ای سی کو هیټ ای سی او هیټینګ اغه نه ورسته بیا دی میرلند دی سٹیټ انسپکشن یا دی کلنۍ انسپکشن سی کوي اغه ته
ارزیابي
کارونه کو او ارزیابي کارونه او بیا منګه خپل پین بوت لرو دغه چې منګه دی رنگ مالی کارونه کو
ماشاءالله
اول بزو درته دی ای سی اغه دلو خو چې دی لپاره
کوم کارونه کوي هم کار کوي تاسو دا حالا به درازه چې امریکا کې هم سریخانه وګوره ځانو څه فرق لري اول خو ډیر پاکم نظام مال میږي
صحیح ډیر مهرباني دا اوس یو دیغه گاډو څخه د سیمنګا دی مخکې ټکر سوي بیا ترمیم ک نو دغه ورست تاسو چې کله دا ټکر سي د دې سي غاز وتلې موږ دا د سناپ ان چې کوم یو سي غاز دا ډوره کم ته غازونه لري یو ار 134 یو ار 130 دغه چې کوم دي د نوې ماډل ګاډ لپاره چې کوم دغه غاز مختلف وي دا اوس د موږ اغلا ګیاده سي د کې د برتي سي چارج کی او د دې د ای سي او هیټر چې ای سي خپل بیا کارو کی اوس غاز تلې برتي چارج کوو
دا بل دې ماشينه دا کارن سي کېده
نور خلګي بلنګم کوي خو ټو زکه محمدي صدا د دې لپاره محمدي صدا واکیوم کيم برته غاز تر اباسي او پاکیم برته غاز خپل پکې راچیم اوټومات خپل ماشين دا ټول ماشين یوازې او یوازې د اي سي کار کوي او اي سي چارج کوي او جوړي وي
جالب ده یو خبره چې ډیره زپوري ده دا وسایل نشته کار اخلي ډیر جالب دي او ورسره بل مخکیم زی او زلته دبل شی وینم چې دا غټ کمپیوټر سلته مناسب دی او دا دبل موټر کې چری ترزه دبل موټر راو
هغه خو به زوز د تشریکم دالته دا د موږ دی الائنمنت بخشته
ها
الائنمنت سکم ګاډه کله ټکر سی او دا ټیرونه کاغسی یا متغه ویلونه کاغسی دا بیا موږ دلته خپل د لپاره موږ سیستم لرو هغه به زو تشریح کوم چې دا څنګه کیږي
ډیر ښه تر ازاته وګورو
دا اوس موږ هغه جګو سنسر په لګو دا د هر ټیر لپاره خپل سنسر وی دا دی لیفت فرنٹ دا او دا دی لیفت ریئر دا اشاره ګل باو لګي اوس دل در تخې سي دي دا ټول سر سګم دي دا ټول هغه دي سوتای د خپل زینه خوځیدلې دي دا باید ټول اوس وزنه زخ کارا کم درته لټه سلاړ سي دا وګوره دي ټول خپل جی کې نه دي دا دی خو ته سوې ده دا دی خو ته لای کیمبر دی خو ته دا کاستر دی خو ته لای ده او دا ټو ام خراب ده
دا څومره قیمت لري دا کار چې تاسو کوي یار موشتا
دا خو د دې په مختلف قیمتونه دي گاډو خو موږ دی یو گاډي په سر باندې $150 راخو دی الائنمنت جوړولو
دی سی دی چارجولو څومره پیسې اخلي
دی سی دی چارجولو هغه د ګیس پورې مربوط ده یو ځینی ګاډي سګم دي هغه ریګولر هغه خوري ګیس پورې ځینی سګم ده هغه نیمه ګاډي سګم دي هغه نور ګیس پورې نو هغه د 200 شل نه نیولې تر 200 بیا پورې او بیا دی دلته د موږ دی اول چینج جایدا او دا موبلن تبدلو د دې سکوم دا موږ دی مختلف گاډي دي زینې گاډي سکوم دا ادي موبلن خوري زینې گاډي سنتټیک موبلن خوري هغه کوم گاډي سنتټیک موبلن خوري دغه تقریبا موږ دی فلټر او یغ سره د سی اویا ډالر باندې چارج کوو ورته اویا تشپېته اویا ډالر پورې چارج کوو
هیر لوی زایم دی والا
او زایم لوی دا مخکیم مون سره شاته مون سره زایدا مخکیم زایدا مسعود دا غاړی دا دادی بیمه غاړی دا
سلام علیکم مسعود جان خان چطور اسین خوب صحتمند بخیر
بل تلګی دا لای اشاره ماته دا فندرم خراب دا بمپرم خراب دا او دا ویل کې دا ویلم سکوم دا ډام ډیمیج دا
ویلم خراب سوې دی bale
نو اوس د مسعود دا کی چې اول دینه مخ کې سي منګه دا د دې ترمیم شروع شي اول باید د پروژې ټکر سوي دي ماته سوي دي دات لری کوي اغه نه پس بیا دې موږ لیست اخلو بیا دا لیست موږ انشورنس ته ورلګو چې دا پروژې ضرورت ورته او هغه بیا بیمه سکوم دا انشور بیمه سکوم دا هغه بیا خپل استیمیټ لیکي او بیا موږ توای سکوم کوم پروژې به کې بدل کړي او کوم پروژې باید ترمیم شي
مسعود شاوخوا دوه کله کې چې امریکای ته راغلی او اوس دلته په دې ورکشاپ کې کار کوي دا د هغو نویو راغلو ماجرو نه دی چې دا مسله کې په افغانستان کې زده کړو او اوس دلته په ډیره اسانۍ سره توانېدل چې ځان ته کار پیدا کړي د مسعود په څیر هغه نویو راغلي ماجر چې یو مسله لري لډي رخصتي سون سره نه مخ کیږي خو هغه سان چې نه په زبه بلاتي او نه هم کوم مسله لري په لومړیو کلونو کې یو څل اقتصادي سون سره مخ کیږي او دا څنګه سان بیا ساده کړو مخه کوي خو ډېری پیسې نسی ګټلای. د امریکا حکومت فقط په لمړي څو میاشتو کې لماجر سره یو څه نه څه مرسته کوي، نو وروسته بیا خلک باید کار وکړي او خپل مصرف خپل پوره کړي. نوی ماجر چې هر څومره زر کولای شي لوړې زده کړې وکړي یا کوم مسلک زده کړي، نو زر کولای شي خپل ژوند جوړ کړي.
پاندی موټر څومره قیمت راځي؟
صدیقی صاحب په دې باندې د دې سی اوس انشورنس ته استیمیټ کړی دا هغه تقریبا سلور زر په قیمت کم استیمیټ کړی سلور زر په دا ترمیم سی، نو د دې ګاډ لپاره تقریبا سلور زر خرچه په راځي سی دا بیرته ترمیم سی او خپل تراسي
مخکل دینه چې د رنگ برخه ته ولاړ شو. ازلته مختلف ډول موټر وینم، مثلا جرمنی موټر وینم، جاپانی وینم، امریکایی وینم. تاسو په هر ډول موټر کار کوي؟
موږ سره مختلف ټیکنیشن دی را سره، هغه په هر سکی خپل سرټیفیکیشن کړای دا مطلب سرټیفاید دی. هغه نو کو جرمن ګاډی دی، دی هر لپاره خپل ټیکنیشن بای سرټیفاید وستی کی په باندې کار وکي. نو موږ دی امریکایی کارګرم لرو، سپینش کارګرم لرو، او افغانان کارګرم لرو، او هر یو په خپل مسلک کې سرټیفیکیشن کړی دا په ګاډو باندې کار کوي.
کدا سرټیفیکیشن نه لري اجازه کار نه لري؟
سرټیفیکیشن شونه لري نو بیا ګاډي باندې ته د کار نه سکولای د ترمیم کار نه سکولای، ځکه باید ته په ګاډي باندې وپوېږي چې دې ترمیم کولای شي. اوس په زړه د منګه نوې یو رنگ کړی دی او هغه د ښکارا کوم څه څنګه کیږي. اوس دا یو د منګه دی رنگ خونه ده یا رنگ کوټه ده، دلته سکوم دا استاد دا بمپر نوې رنگ کړی دا دا خپل باید په دې کوټه کې رنگ سي، ځکه چې دلته باید تودوخه برابر وي، خپل ټمپریچر برابر وي، او ډیر مهمه دا چې د حکومت لخوا نسکوم شرایط دي هغه باید په شرایط باندې وسی، ځکه چې دا رنگ باید د آزاد فضا په لاره نسی. بیا دلته هوا خرابي دي، هوا د خرابول دی وجه دا باید خپل دا فین بوت کې یا دې رنگ خونه کې رنگ سي، دا زرنګ دې فلټر ورزي دا رنگ فلټر کې پاتې کیږي او یې نور برکه ښکاري.
دا فلټر دی؟
او دا فلټر دی. او
انته چې بهر رنگ نه سي کولای،
بهر نه رنگ نه سي کولای، باید په دې رنگ خونه کې رنگ وسی.
دا پمپر مو څوره رنگ کړی دی؟
دا پمپر مو د منګ په دې باندې $650 اخستري دي، چې دا $650 باندې رنگ سي. بیا رنگ کې مختلف کوالټي اني دي، کنه منګ دی انشورنس کار کو نو د منګ رنگ بیا دی غن سکوم دا دی نور خلکونه دا رنگ کې بیا موږ وارنټي ورکو 15 کال موږ وارنټي ورکو، چې رنگ 15 کال کې خراب شو نو موږ بیا ځمواري بیا وکړو مفتي او تکو کیفیت یې باید وړ وي، کوالټي باید ښه وي. نو په دغه وجه باندې سکوم دا نو خو مټیریال استعمالو دغه بیا قیمت جګوي، خو موږ خپل وطندارانو سره بیا گزاره کوو، غوښنه بیا کمې پیسې اخلو.
څه د ترمیم وړ نه دی هغه سره موټر دی کنه ولې د ترمیم وړ نه دی؟
کله چې د موټر د جوړېدو قیمت د 50% نه ډیر وسیږي بیا په دې حالت کې دا قانون دی چې دا ګاډي باید ترمیم نشي، او دا د مالک ته د ګاډي څومره قیمت کې ټکر نه مخ کیو هغه پیسې ورکي، هغه سره خپل انشورنس خپل معاملې کوي، بیمه سره خپل معاملې کوي، سو دا بیمه دی لپاره چې دا ګاډي ټکر شي دوی پیسې ورکي. بیا
دا موټر خو نوې موټر ښکاري،
دا 2013 ټویوټا کیمری دا نوې موټر دا، مایلزم په کم دی خو لګیدل ډیر کلک دا ډیر زیات خراب شوی دا، د دې وجه بیا دغه سی ګاډي سکوم دا بیا افغانستان او پاکستان او دوبۍ ته د نور ملکونو ته خلک لیږي، دلته ترمیم دی ترمیم نووز چې جوړیږي نه
بیا ولې نه جوړی دلته؟
دا خو بیا دلته د قانون مطابق دلته سی کوم د سټیټ د ایلات کوم سیفټی رولز دی دا باید صحیح مراعات شي، او دا باید هغه وخت کې صحیح جوړ شي چې سیدا مطلب آینده کې کوم ټکر او کوم خپل شی به خراب نه شي، د لپاره دا ډیر مهم ده.
یعنی د لپاره چې دا موټر
محفوظ موټر نه دی کیدای شي لار کې خراب شي کوم مشکل ته پیدا شي
کوم مشکل ته پیدا نه شي دا واجبانه لکه اوس دلته یو بل گاډي دا غم در خدای سم دا شکم د دوم رکلک لګیدل نه دا خود دا گاډي گاډي پوره فرق کم کی ټویټا پارتس ارزان دي اغه ترمیمول کې څومره سختم لګیدلی بیا هم ترمیمول امکان لري اوس دا گاډي مرسیډیز دا مرسیډیز شکم دا د دې پرزي جرمني گاډي دا قیمت دي دا لگژري گاډي دا اوس دا لګم لګیدلې خو ترمیم زکه نه ده سي خرچه په ډیر راځي د دې پرزي قیمت دي او د مصرف هم ډیر جګ ده لکه اوس دا وګور مخ ته لګیدلې فرنٹ اینڈ کولیژن ده دام ترمیم ده لسی خو خبره دار سي چې دې پرزي دي نسبت ټویټا نه قیمت دي
دا په ډوره زیات لګیدلې نه ده تاسو خبره دا چې اوس په نورو ملکونو کې دا د جوړ تیار موټر ده
او بیا د دلته څه کیږي چې دا
په ټوټل لاس وای ده
دا ټوټل لاس وای ده بیا د شکار کیږي چې دلته بل گاډي سکوم ده دا وړي دلته یو جنکیارډ ته وای هغه بیا د دې پرزه خرسي دا شی بیل خرسي دروازه بیل خرسي روسو دروازه بیل خرسي بمپر بیل خرسي
نور ملکونو ته لیږي لکه افغانستان
نور ملکونو ته لیږي دا شکارونه سره
کیږي نو جالب ده والا د انداز ده چې اکثرا موټر امریکینا جی بهر
او بهر ته خلق په لګیدم غ افغانان هم دا کارونه کوي سی په دوبی ته لیږي بیا دوبی نه افغانستان ته لیږي کنټینرونو کې او په دې شانو کې بیا په پرزا پرزا کې آلته لیږي بیا غلط دوی پرزي خرسي او کوغن سلابت گاډي خرسي او بیا ترمیمي خو دلته خو سی د لیبرم قیمت ده او پرزیم قیمت دي افغانستان او دې جنو کې بیا د دې شان
ترازه سی یو د قیمتونو معلومات درنه واخلم دا موټر پندغره اتکاری چې کړه ده دغه بنز په دې څومره مصرف راځي
دلته یاره د ما په اندازه باندې دی باندې سکه مرا سکه مرا سی یو 2000 تر 10000 ډالر مصرف کې راځي چې جوړی دي
دا څوره ارزي دا جوړ سی دا موټر څوره
دا خو کله ټکر نه مخ کې هغه کې وګوري ټکر نه مخ کې دا گاډي سکه مي دا سی 300 د سی کلاس ته نو دی قیمت یو 10000 تر 15000 په پورې گاډي دا نو که جوړی یې کنه دی باندې تقریبا اوس بدی باندې خدای ګرځول هم د نوې وای نو بیا به جوړ کړی وای خدا اوس دی باندې دا ګرځدل دا مالج جګ دا دغه وجه کوم دا غړې لمن زوړی او ټوټه کې
مزه چې ډیره مننه چې نن دې فرصت راک تر سره سم او دا تاسو شخصي کاروبار و
ډیره مننه تاسو راتک څخه خپله محرکه راول
په خیر اوسه راز دې نه پېل کوڅه څو خمه کې تر غلای
دې ما خو امریکا کې تقریبا یولس یا دولس کلم کې سره غلای
دې کاروبار ته موږ وخت مخه کړې
تقریبا یو وو کلم مخ کې مې کارز دک او غنه ورسته بیا تقریبا یو تری سالور کال کیږي چې خپل شخصي کاروبار
کوي او افغانستان کې د کار نه وکړي
نه افغانستان کې کار
کوي ټول مارس دلته زده کړی
دلته نو زده کړی
ولې دې مسله ته مخ کړه
ولا دماغ خپل د کار سړی را علاقہ وا ماته دا ټیکنیکل کار نه ډیر خوند راکې او بلدار سي شخصي کاروبار نسبت وظیفه نه اغنه ماته ختمه په نظر باندې بهتره ده
اول ډرابس مندي ته چې تاسو په کوم برخې کې ورې زده کړې کړې
ما خو دلته خپل په سافټویر انجینرینګ کې هغه کړې تاسو ته بیچلر کړې اول مې په یو پرایویټ کمپنی کې سافټویر انجینر په سیوت باندې تقریبا سلولیم 15 کال کارو هغه لکه مامور مې هغه وروسته ما د تصمیمونه او سي زانته او شخصي کاروبار لرم او بیا مې اول زده کړې وکړې په دې میکانیک پښ کې د پالډ شاپ پښ کې د رنگ پښ کې بیا ما خپل شخصي کاروبار شروع کړ
ولې نو ورته چې بل څه کار وکړ
شخصا د ما دا نظر د سيز چاته کارونه کوم خپل یو رئیسونه لرم ولې دا لسې په نسبت دی وظیفه نه وظیفه یو محدود سرکل ده په سرکل کې پاتې کیږي او شخصي کاروبار بیا د وظیفې نه د ما په نظر باندې بهترم ده او ګټې هم لري
تاسو ویلي چې کارم کړم دی کنه
نو
کله چې کارم کوي خپل کار ناراضي نه وي څه ستونزې ویل کې څه منفي اړخونه څه ودی موږ چې خپل چاته ستاسو کار
بل چاته څه کار کوي نو باید یو مشخص کیجول دی په خپل سکیجول کې باید ته دی اما وخت باندې کار تلار سي غن راسي او دوی څه درته وایي ته کولای ته باید هغه کې وغن بغیر بل کار کولای نشي بل دا کنه چې د خپل کاروبار کې سړی ازادي کوم راستون زدر پیخیږي کور کې د کاري بلس مسلې ډیر کسي دی موږ وړاندې ډیر ستونزې لري نو په چاته مې کار کاوه نو هغه بیا هغه ته ما دومره خپل فامیل د اساسه نه سو کولای او خپل کارونه مې وختل هغه په مخ وسم لازم مې کولای یا به کار تلم او یا به مې دلته خپل کارونه د کور کارونه کول نو اوس په خپل کاروبار کې ما سره د ازادي ستاسو سره کوم کور مکاري یا بل سکاري هغه خو په آزاد توګه باندې او خو په بغیر کوم مشکله کولای سم او کاروبارم چې کوم دا کوم خلل نه راځي ما شاګردان دي او متکسان کار کوي هغه پر مخ وړي کزه یم او کزه نه
زه پرې خبرونه کې غواړم څو معلومات تاسو نه
وایم
یو ماجر کټو امریکا ته راغلی استي پردیتم کار کړی یبل چیرته کار کړی دی
بالکل بالکل
غړي زکریم کړی دی په نهایت کې تاسو خپل ځان ته کاروبار هم جوړ کړی یعنی دا بیل بیل تجربې لري زه غواړم په دې پوسم چې په امریکا کې تر ټولو ښه طریقه دی وایې کوم ده
ما سي خپل ځان ته انتخاب کړی دی زه به دې غو بارک درته وایم اول دلته راغلم ما اول دلته په دی پیزا ستور نه نیولې دی ډیلیوري دی هر یو کار مې وکړ
او تدای کورونه چې
تدای کورونه او هر وخت سه او ماجر دلته راځي اول د ستونزو سره مشکلات سره مخ بیا او ما دلته زده کړم کړی محمد دار سړی کسب نه زده سړی لارسي پانتونو آی یا هغه هر زده کړی سړی و کی دغه نه پسم سړی ته یو خپل مسلک زده کی په پانتون کې زده کی او په هارد سکلز کې مطلب د لاس کوم کاری هغه هغه زده کی نور ډیر دروازې ته مخلاصيږي ټول ته مشوره دار سي کچرته سړی کولای سي خپل شخصي کاروبار شروع کی نو دا وې ټول نه بهترین لاره
تاسو ویل چې پیزا ډیلیوري یا مثلا ټیکسی وانی یا نور ابتدایي کارونه چې دي دا کسان چې په دغه برخه کار کوي هغه دغه ژوند څنګه لري
هغه خو چې ډیر زیات مشکلات سره مخامخ هغه کارونه د زړه په زور کوي ما ځکه چې زحمت ډیر باسي کار ډیر کوي د امریکا کې عموما خلک اته ساده ورځ کار کوي نو کوبر او ټیکسی او یا نور ادي کارونه چې کوي کله چې دوله ساده کارو کوي کله سوال ساده کارو کوي خو چې ډیر د میاسي یا دولارې د امریکا په باندې هغه خپل مصرف سره یې لپیو باسي نو اول کار دا کارونه سکم دی ادي کارونه هغه کې آمدن ډیر نه وی او کارونه پیسې پکې نه وی مطلب ډیر سخت ژوند دی سخت وی نه فامیل ته وخور کولای شي نه خپل اولادونو ته وخور کولای شي ځکه چې ته مجبور یې کارو کې مصرفونه سړي په سره روان کړي نو دغه وجبانه سکم دا په هغه سي کارونه کې کوم نه انداستل وکي او نه کوم داسې پیسې ګټي چې ته خپل ژوند په راحت په تیر کې
فابریکا کې شخصي کاروبار جوړول اسانه کار دی
نه ما شخصي کاروبار جوړول ډیر زیات ستونزې لري اسانه نه دی خو اراده غواړي ته وایې کوي اراده ولري او هغه خپل تصمیم د سنولې هغه باندې ودرېږي شي مطلب هغه شایي ستا تاته یو چیلنج نه وي نو اتاب ځوان کې تغیرات نه سره واستلای سړی باید دلته به ریسک په غاړه اخلي خطر په غاړه اخلي یو کار چې صفر نه شروع کړي تبن هغه ډیر مشتون لري ځینې غلطیان راځي غیر باید زده کړو کې مشکلات دی هغه باید ته ته متوجه اوسېږي
یو کس چې علاقه لري د تاسو باندې د مستریتوب یا د مستریخانه کار شروع کړي کوم ځای نه پیل کې دا فکر وکړي چې یو ځوان دی مکتب کې دی او علاقه لري چې تاسو باندې کار بر پیل کړي تاسو مشوره ورته څه ده
اول باید په دې کې چا سره زده کړی وکړي چا سره کار وکړي چې دوی خپل کدي باډي شاپ کار وی کدي میکانیک شاپ کار وی کدي پینټینګ کار وی دې کې اول باید خپل وپیږي نو بیا ته شاګرد ته ہدایت کولای شي او کارګر ته ہدایت کولای شي کوم کار په کومه کوالټي او په کومه کیفیت باندې سره وکړي نو که خپل لکس زده کړی وکړي اول چا سره کار وکړي نو کال یو نیم کال هغه د کس پورې مربوط ده چې څومره زر دا کار زکولې شي هغه نو وروسته بیا ته کولې شي چې خپل شخصي کاروبار خلاص کې او ان شاء الله ستونزې نه وي پکې.
احمد صاحب ډیر ډیر مننه.
ډیر مننه صدیقي صاحب خو دې کې چې موږ سره د نن ورځ خاطره سوي
کور ودا درنول دنکو دا و دې نه خبرونه هیر د سیخ پرونه موضوع مو فکر سوي تر څو سبه هم راتونکو نه لې او بل موضوع سره خدمت تازه لګم تاسو ټول پلوي او به خدای سپارم.